The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان طالبان وایي د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټام ویست او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي. د نړیوالې مالیاتی ادارې د دباو وروسته د پاکستان خزانه وزارت د حساب کتاب یو رپورت خپور کړي چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت عرب روپو ګډوډۍ او غبن موندل شوی. د پاکستان خبر پختونخوا قبایلي زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړي وعده دي سرته ورسوي. او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن ان ایف سی کې د قبایلي سیمو لپاره ځان لپاره شوی 3% برخه دوی ته ورکړل شي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبان وایي د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویست او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي. د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقادر بلخی نن په ټویټر باندې پانه ورکړی او پیغام کې دغه ملاقات تخلي کړي او زیاته کړي چې د امریکایي استازي سره د ملاقات وړاندې به په دوحا کې د یورپی اتحاد د غړو سره هم لیدل کتل کوي. عبدالقادر بلخی ویلي چې د ټام ویست په مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات پلان دی د قطري چارواکو سره لیدل دي او په افغانستان کې د بشري مرستو اقتصاد سیاسي حالت تر څنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه خبرې اترې شوې. طالبان په داسې وخت کې د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په سل ورځو کې حکومت د نړۍ یو ملک هم په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړیوالې مالیاتی ادارې د دباو وروسته د پاکستان خزانه وزارت د حساب کتاب یو رپورت خپور کړی چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت عرب روپو ګډوډۍ او غبن موندل شوی دی. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په غوښتنه دغه رپورت کې د حساب کتاب خامی ادارې اډیټر جنرال آف پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ځان لکړې شوی امدادي پیکیج کې د ګډوډیو نا اهل خلکو ته پیسې ورکولو په دروغه د بانک نه نغدو پیسې راوستو او د خوراک لپاره د ملک سرکاري یوټیلیټي سټورونو لپاره غیر معیاري سامانونو خرڅول په ډاګه کړی شوی. د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی رپورت د هغه 15 اقداماتو نه یو دی چې IMF یې راتلونکي کال د جنوري میاشتې وړاندې پاکستان ته د یو ارب ډالر قرض ورکولو وړاندې په دې باندې د عمل کولو وختونه کړی. د حساب کتاب مالی اداره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوو خرچو کې د 3.5 بلیون روپو حساب کتاب کولو په وخت د ریکارډ ترلاسه کولو کې ناکام شوه. دغه رپورت وايي تر ټولو زیات درغلي د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې 25 ارب روپۍ شوه چې د کورونا وایرس امدادي پروګرام 0% جوړیږي. د رپورت تر مخه د دفاع وزارت د کورونا وایرس مخنیوي پروګرام کې د 3.4 ارب روپو مالی ګډوډۍ کړي. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پاکستان ته دغه مالی مرستې بهرنیو مرستندویو ادارو او ملکونو ورکړي. IMF د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د مرستو پیکیج لاندې پاکستان ته د 1.4 ارب ډالر قرض ورکړي. د پاکستان خبر پختونخوا قبایلي زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړي وعده دي سرته ورسوي. او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن ان ایف سی کې د قبایلي سیمو لپاره ځان کړی شوی 3% برخه دوی ته ورکړل شي. د قبایلي زلو د ځوانانو د جرګې یو غړي مثال خان اورځي چې په تویل موجوده حکومت د قبایلي زلو د خلکو سره کړو وعدو کې ناکام شوی. نوولی دوه ته ویلي د قبایلي زلو په خبر پختونخوا کې د ګډون درې کاله پوره شوي خو خلکو سره شبي واده سرته نه دي رسولې شوي او په ان ایف سی ایوارډ کې ورته خپل برخه هم نه دا ورکړل شوي. اخوا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلي زلو د ترقی لپاره بلابلې منصوبې شروع کړي او روان کال د پاره شپته ارب روپی ترقیاتی بجټ دغه سیمه د پاره ځان کړی دی. د امریکای صدر جو بایدن اعلان کړی چې د کورونا وایرس د نوی قسم مخې ته راتلو له کبله د جنوبي افریقې په ګډون اته هیوادونو باندې به د ګل د ورځې سفري بندیزونه عملي کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیز به په امریکایانو او د امریکي قانوني اسناد لرونکو باندې نه عملي کیږي، خو دوی به هم امریکې ته د راتلو نه وړاندې د کورونا وایرس ټسټونه کوي او د منفي نتیجو راتلو وروسته به د امریکې سفر کولی شي. په کومو ملکونو چې امریکایي سفري بندیزونه لګولي په هغې کې د جنوبي افریقې ترڅنګ بوتسوانا، زمبابوي، نمیبیا، لیسوتو، اسواتینی، موزمبیک او ملاوی شامل دي. برطانیې هم د جنوبي افریقې په ګډون په شپږو ملکونو باندې سفري بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوي قسم ته د جمعې په ورځ د اومیکرون نوم ورکړی او ویلي دي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې دا وایرس د نورو قسمونو نه په زیاته تیزۍ سره خپرېدی شي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرو تر مخه کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې د شپږ کروڑو نه زیاتو خلکو ته لګېدلی او 50,900,000 نه زیات خلک د دې د لاسه حمله شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور افغان طالبانو ویلي د دوی په اداره کې د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی به نن د خالی شنبه پورس په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا ل ځانګړي استازي ټاماس ویست او امریکایي پلاوی سره ویني. دا مته دواړه لوري به د افغانستان په یو شمیر روانو ستونزو باندې خبرې وکړي. دا په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته او په واک د طالبانو له قبضې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. په دې اړه نور حال د شهزاده په راپور کې اوري.
د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقهار بلخین په یو ټویټ کې د دغه ملاقات په خلې کړي او زیاته کړي دا چې د امریکایي استازي سره د ملاقات وړاندې به په دوحه کې د اروپایي اتحاد د غړو سره هم لیدکاته کوي. بلخی په یو بل ټویټ کې زیاته کړي چې د ټام ویسټ مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات وړاندې د قطري چارواکو سره لیدلی او په افغانستان کې د بشري مرستو، اقتصاد، سیاسي حالت ترڅنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د خارجه وزارت د غویان زیاته کړي چې قطري چارواکو ژمنه کړې ده چې دوی به په راتلونکو کې هم د افغانانو مرستې جاري ساتي. تمه ده د اعلی امریکایي چارواکو طالبانو د پلاو ترمنځ نننۍ ملاقات کې به د افغانستان د کنګل شو پیسو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کیږي. طالبانو د امریکا سره د دغو دوه وړخیزه ناستو د بیرته پیلېدو هرکلی کړی خو وایي امریکا باید د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې عملي ګامونه واخلي. طالبان په داسې وخت کې بیا د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په سلو ورځو کې حکومت هیڅ کوم هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیر پرایس 13 اونۍ رسنیو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس ویست به د دوه اونیو لپاره قطر ته ځي او د طالبانو سره به خبرې کوي. نیټ پرایس ویلي دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې د ترهګرۍ سره مبارزه د امریکایي وګړو او د هغوی او د هغه افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي راایستل، بشري مرستې او اقتصادي حالات سیړل شامل دي. امریکا او طالبان په داسې وخت کې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ له کبله د بشري ناورین سره مخ دي او ملګري ملتونه وایي د دې هیواد 3 میلیونه وګړي یا د ټولې آبادۍ 80% خلک له سختې لوږې کړیږي. د اگست 15 نیټه وروسته چې طالبان په افغانستان په زور واکمن شو، امریکا په خپل بانکونو کې د افغانستان شاوخوا نه نیم ارب ډالر کنګل کړی دی. د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویویت په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، امریکا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې بشري ستونزې په ډېری دودي. نوموړي ویلي د بده مرغه د اگست په نیمایي کې تر بدلون وړاندې هم افغانستان د بشري ستونزو سره مخ و، او څه چې مونږ ولیدل دا حالت نور هم هله خراب شو چې نړیوالې مرستې ختم شوې چې له 40 کالو راسه د افغانستان اقتصاد پر روان و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ زیاته کړې وه، د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول امریکې ته دومره آسان کار نه دی څومره چې طالبانو فکر کړی دی. دی وایي د دې ډېرې پیچلې قانوني، عدالتي او نورې وجې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
افغانستان کې په واکې طالبانو له قبضې وروسته په ځانګړي ډول د جنو لپاره تعلیمي ادارې بندې شوې دي او په کورونو کې کېنول شوې دي. استادان وایي که د جنو د تعلیم لړۍ هر ډول پرانستل شي دوی تیار دي چې بیرته راشي او خپلې تعلیمي هلې ځلې پیل کړي. دوی وایي د طالبانو اداره باید دغه ژمنې پوره کړي چې وخت په وخت ژمنه کوي چې دوی به د جنو لپاره تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي او د جنو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیلوي. په دې اړه نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
یعنی تر دې پوري چې د سم شاګردان شې چې هغه سکه د 12م نفر غېدل 12م د فراغت د پاره خپل کالي به آماده کړی وو چې هغه جشن باندې منځو. یعنی ډېری هله ورمانونه لري خو هغه وس نشته دي.
دا د کونړ ولایت سره تعلق لرونکي نګینه ده. سوک چې یو دولتي مکتب کې د استاد په توګه چاري تر سره کوي، ډیوتا تاییدوي چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د جنکو سکورونو کې د طالب چارواکو د امر پرته د زده کړو عمل شروع کړي شوی دی.
وو د سه خوشو ویل شي او مخکې چې بلخ ولایت کې او کابل نه نو نه خنیم خبر خو په بلخ ولایت کې چې تر دولسمه پورې مکتبونه شروع شوي دي، او دلته زموږ په سیمه کې چې د کونړ ولایت کې مکتبونه دولسه مانی دي شروع شي خو شپږم پورې وسم دوام لري، او امتحانونه هم د شاګردانو خستل شي ویدو درسونه لکه مخکې په شان مانی خو صحیح روان دي په تقسیم اوقات باندې او ادامه ولور کړی ده.
د ای پی خبری ادارې تر مخه طالبان ویلو د اسلامي تعلیماتو پرانا کې جنکو د پاره د جدا تعلیم او امنیت تنظیم برابر ول ورسته به جنکې سکولونو ته تک شروع کړي. طالبان د واک اخستو ورسته په افغانستان کې 13 سپتمبر نه یوازې هلکانو زده او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتلو اعلان کړیو. په افغانستان کې طالبانو په 15 اگست واکمن کېدو وروسته له 8م ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې جنکو ته د خپل تعلیم جاری ساتلو اجازه نه ده ورکړي. ګلروخ پلازمینه کابل کې لډيري مدیره سي معلمه ده. وايي طالبانو په خپل وړاندې حکومت کې هم جوني د تعلیم نه به برخې ساتلې وي، او اوس هم امکان نه لري چې د طالبانو حکومت په جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نو موړی وايي طالب چارواکي وايي یو سا او کوي بل سا.
په دې جنو سره دوی سمشکل درلود چې دوی په کور کې نه ولې، یعنی دا چې په داسو میاشتو کې سالور میاشتو کې دوی په دې کور کې نه ولې، خو اینده هم څه فکر نه کوم چې دوی انجنونو ته اجازه ورکړي چې هغه سکول یا ښوونځیو ته خپل حاضر شي او د درس باندې بوختوي. دوی د رسانو ته یو شوی وي او عمل یې بل شی ده.
ګلرخ زیاتوي چې افغانستان کې جنو د هلکانو برابر آبادی لري، نو ځکه هغوی هم پوره حق لري چې د هیواد په آبادی کې خپل برخه کردار ولوبوي او د اعلی زده کړو زمينه ورته برابر کړي شي.
اندېښنې ډېرې دي ځکه چې دا د دولت تیر کلونه هم د سیو تور دولت او چې په انجنونو ته یې حق او حقوق قائل نه وو، هغوی په کور کې پاتې وو، د تعلیم تربیه او د لوړو زده کړو نه محروم پاتې وو. نو اوس هم کېدې کیدای شي دغه د دوی کورنۍ او د انجونې هم دغه ستونزه لري او په دې تشویش کې هم دي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د افغانستان واک تر لاسه کړو او په 8 سپتمبر خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. طالبانو جمعنه کړي چې د بشري حقوقو ساتنه وکوي، خزو ته به د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي، چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالې رورولۍ برخه وګرځي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ستمبر په 28مه یو خبری غونډه پر مهال رسنیو ته ویلیو چې د تعلیم یا پوهنې وزارت کوشش کوي چې زر تر زره جنکو د تعلیم لپاره زمينه برابر کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
WHO او د روغتیا چارواکي دا کوي چې د افغان کوچیانو ماشومانو ته یې واکسینونه ورکړي دي. د یادو ادارو چارواکو دغه ډله خلک زیات له خطر سره مخ بللي. رفیع الله مندوخیل پرې یو راپور استولی.
د روغتیا د نړیوال سازمان او د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې د بلوچستان لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوچیدونکي پونده ماشومان ویکسین شوي دي. پر پوله د ازغن تار تر لګېدو وړاندې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو تر پنجاب پورې هر کال زرګونه کوچانو سفر کولی چې د ژوب له لارې تیرېده، خو اوس دغه سفر له افغان پولې تر پنجاب پورې محدود شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په بلوچستان کې استازي ډاکټر زرک خان وی او ډیوا ته ویلي چې کوچان های رسک موبایل پاپولیشن یا غڅوک دي چې په ډیر اسانه د پولیو وایرس لای وی سیمه بلې ته یوسي، ځکه نو په اوسنی کمپین کې لومړی کوچي ماشومان او سره په سکولونو کې ماشومان ویکسین شوی دي.
په ونده کم دي په دغه کې زموږ په میډیکل ټرم کې موږ ودی ته وایو ایچ آر ایم پی. ایچ آر ایم پی مطلب های رسک موبایل پاپولیشن. دوی ته های رسک په دا وجه ویل کېږي چې دوی وایرس کم دي، وایرس دوی د وایرس کیریئر دي، کیریئر سره معنا ته دوی کم دي. د پاکستان لوی بل کونجو تک دوی کوي پاره کې د دې کله ازای په دارنګ ایریا باندې وي تک وس چې تلته چیر وایرس پټ وي. ما وایرس څه کم دی لزان سره یو بل ځای ته وړي. د دې کم تک دی دوی په مارچ کې څه کم دی لوی بولی لاکو ځخه خاص کر زموږ څه کم ژوب سم ده، د ژوب سم سر نږدې تل موږ سره څه کم وزیرستان راغی، له موږ سره زل شرانی راغله، له شرانی ته بیا له کی پی کی خبر پښتون خو څه کم لغه ځخه راځي، سره بیا له موږ سره لور لایس او کلاس پلاس مو دلته بیا له پنجاب ځخه اکثر خلک راځي. دوی په مارچ کې راځي د لوی ژوب ته بیا د دوی تاکسی کم نه غدا ستمبر په میاسته کې دوی واپس په خپل خپل لاکو ته دی بلډس.
د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ توریان سیمه ته چیرمه پټګانو کلی کې کارکون کې ویکسینیټر سید خانوم وای په کمپین کې لمړی په یو کور کې سیشن جوړ کې بیا ورسته د کلی ماشومان ویکسین کوي. کوم ماشومان چې په کورونو کې نه وي هغه بیا ورسته ویکسین کوي.
سیشن سیدی یو کور کې موږ نیمه ګنټه کار وکړو، نیمه ګنټه بعد بیا ځو بل کور ته سیشن. یعنی تقریبا لورځ موږ اصلو 15 ځای چې موږ جوړو سیشن سي جوړ کو بس پد کې بیا دون کښنه موږ تقریبا دوني راوځي 70 کښنه راوځي کله 100 کله 125 کښنه ته موږ دا ویکسین ور وکړو. ریفیوزر بیا سی اول خدای نه کوي انجکشن نور وای دا سی دوی دوه درو کورو کې د انجکشن ووي بس په خپل کنوینس موږ ورته وای دا سی روبیلا ویکسین دی لا د میزل دی دا سی د تور سرستن موږ نه شو کنوینس کو راځي کو بیا دوی په خپل راسي دا انجکشن راوخی ای با کوشنن راولې به دا کی ګرد موږ ریپیوزس کمی وی هغه ګرد او کی سی نو
دا کوچ ما شمانو ویکسین کون کې روغتیاي کارکون کې افشا سلطانه وای چې په کوچانو کې زیاتره خلک خپل ما شمانو ته د پولیو یا ګزرز څاس کې نور کوي او په پولیو روبیلا میزل کمپین کې نه ویکسین کوي. خو هغه وای چې دوی لمړی د کوچانو کورونو ته ورځي بیا ورسره هغه د ته آماده کوي چې خپل ما شمان له ناروغي وژغوري او ویکسین کړي.
چرمپی کې کار ډیر زیات ګران دی، ډیر زیات ریفیوزل دی، مطلب ډیر په مشکله کې ورکو چې سنم ډیر کوشش کوو چې کوارې کو چې نه کو کوار به یو سیمه ته اطلاع ورکو مثال مونیټر راسي هغه کوشش کوي مطلب دوی کوشش کوو چې ریفیوزل کوار سی انسانیت ته فائدہ ورسی مطلب سیشن دا تر چې بس هر کور تورزو کوشش کوو چې یو ماشوم پات نه سی یو ریفیوزل نه سی پات یو ان نه سی پات خپل کوشش کوو چې هر ماشوم ته هر انسان ته فائدہ ورسو
خو ډاکټر زرک بیا وایي چې د پولیو افسر یا میزل روبلا په وسنید ول سرزنی کمپین کې د ژوب او کوټي ترمنس پر غزیدلې سړک د واړه ټانک او ډېر اسماعیل خان پر سړک په خیمو او جوګیو کې میز ټول کوچی ماشومان ته د پولیو زد څاڅکي ورکول سوي او د سری پر ضد ویکسین سوي دي
څورم پروګرامونه یې لکه وس میزل روبلا شروع دي ورسره پولیو دي په دې کې دوی ترګړدو زیاتې په پرایورټي کې یعنی پر لوړ پراول نمبر موږ دوی د ویکسینیشن په دا وجه کوو چې دا مطلب دا پر پروګرام کې کم دي ترګړدو زوري دوی به چولر دوی ویکسینیشن وسی
ځانګړي موبایل یا ګرځند ټیمونه جوړ شوی وو چې زرګونه کوچی ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي له قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان څخه د راتلونکو کوچانو لپاره په ګومل سیمه کې له خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان څخه د راتلونکو لپاره په دانا سرغرنی سیمه کې او افغان پولې ته چیرمه په کمردین سیمو کې ترانزیت او بارډر پوینټس جوړ شوی وو او د تګ راتګ پر مهال ماشومان د پولیو پر ضد ویکسین شوي دي رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا ژوب
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
پاکستان د حساب کتاب خامی اداري پر رپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم د کورونا وبا په پکیج کې د 30 بلین روپو بې ضابطګیانی او غبن موندل شوی دا رپورت چې د پاکستان د خزانه وزارت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه خپور شوی وایي چې د حساب کتاب خامی اداري ایډیټرز جنرال اف پاکستان د کورونا د لګښتونو په برخه کې د 350 بلین روپو د درغلیو هڅه شوې ده خو ټول ریکارډي ترلاسه شوی نه دی نو تفصیل له اسلام آباد نه داشې حسین په دې رپورت کې اوري
ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د خزانه د وزارت لخوا د کورونا فند د اډیټ رپورت جاری کول د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لړخه پاکستان ته د یو بلین ډالر د پور ورکول لپاره پیشګی شرط وو د اډیټر جنرال او پاکستان په دې رپورت کې ویلي شوی چې حساب کتاب کوونکو د کورونا وبا په مد کې د لګولې شوو 350.3 بلین روپو د جانج پلتال هڅه کوله خو په دې لړ کې ټول ریکارډ ترلاسه نکړی شو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا توای نړیوالی مالیاتی ادارې د کورونا وبا په پیل کې پاکستان ته 1.4 بلین ډالر د کورونا فند په مت کې ورکړی وی او هغه اوس د پاکستان نه حساب کتاب غواړي چې دا پیسې څنګه مصرف شوه دي
مو پیسې دې څه توسي کا حساب مانګ رہے کې دي تاسو هم له پیسې دې ته کا بیا کیسه خرچ کیه اپ نے حکومت پاکستان جانے اور IMF جانے کې کتنا سیریس ہے اور کیا IMF جو ہے وہ اس پہ کیا سوچتا ہے
هغه وای دا معاملہ اوس ته پاکستان د حکومت او IMF ترمن زدا او IMF بګوري چې دا معاملہ سمرا سنجیده ده او په دې حق لس ګامونه پورته کول پکار دي په دې رپورت کې ویلي شوی چې تر ټولو زیات د 25 بلین روپو بې ضابطګیانی بنظیر انکم سپورت پروګرام ته پور کړی شوی په 3.3 بلین روپو کې موندل شوی چې د ټول لګښت 90% برخه جوړیږي دغه شان د رپورت تر مخه د آفتونو د تنظیم قامی اداري NDMA ټولې 2.8 بلین روپې مصرف کړي چې پکې حساب کتاب کوونکو د 3.8 بلین روپو غبن رابر سي رکړي د حکومت مخالف پیپل ګون سېنیټر بهرمن تنګي وایس اف امریکا ډی وسره په دې اړه خبرو کې ویل کده د موجوده حکومت ریکارډ ته وکتل شي نو دوی په هر څنګه کې بے ضابطګیانی او غبن کړی دی
نو موږ دې مزمت کو مونږ چې دې حساب کتاب دی نېشنل ډیزاستر منیجمنت هغه چې کم دی دا انډی نه چې کم دا موږ دا ویل چې د دې باقاعده اډی دی تسی او کپ اگے کے ہر سو کے انوالو وی نو اگا انوالومنٹ جے نو اگا انڈیویجول کیپیسٹی کے بشی وی او اگے نہ تپو سے مشا ہوئی تے سزا ملو
رپورٹ زیات وی چے دفاع دا وزارت لخوا پ لگول شوی رقم کے ہم د 3.2 بلین روپو بے ذات تگیانی او غبن مندلی شوی او پ نورو سرکاری ادارو کے ہم تر 1.15 بلین روپو پورے مشکوک لگختونه په ګوتکړی شوې دي په دې رپورت کې اډیټر جنرال او پاکستان چې په کوم مهمو اړخونو رڼا اچولې ده په هغه کې غلطي خریداري د سامانونو پر سوالو کې لملټ او د کرونا وبا د مخنیوي په لړ کې د سامانونو بغیر د ضرورت نه اغستل شامل دي
د بلوچستان د زلی شیرانی او ژوب د جلغوزو د ونو مالکان او کاروباریان وایي د اسانتیاو د وسایلو او د سړی خونی یا کول سټوریج د نشټوالي له امله یې د جلغوزیو فصل خراب شوی او دوی له مالی زیان سره مخ شپې دي. نور تفصیل د ډبی د خبریال حافظ شیرانی په راپور کې اوري.
زما نوم قطب الدین دی، له شیرانی علاقې سره تعلق لرم. زما ژوب ما شهر په مابین کې غټ دکان دی، له 1500 کلو زیات او کم د زنغوزیو کاروبار کوم. تقریبا 60 کال زموږ زنغوزی ډیر کنزوري سو، ډیر په کنزوري ټو باندې خلک غواړي. هغه وجه دا ده چې زموږ په ژوب کې سٹور نسته. کم مالونه چې پښتورو کې وي هغه مالونه، مطلب دا دی سٹور کې وزن نه کموي. زموږ یو یو بوري تقریبا لسیزنه ته اوسه شل سیره 15 سیره دا یو یو بوري وزن کموي. سر چون کې منډي خالی وي لمر دا مالونه وغوښتل. موږ هغه اول سر کچا مالونه ورکه، ا کچا مالونه زموږ په ډیر شری ته وچلی دي. 4250 موږ کیلو وچلی دي. سوکا را کمې دي ته 3100 پورې را لې کیلو. دې ټیم کې خلکو مالونه کشي شول، خلکو چې مالونه کشي شو شتور ونه مالونه کشي شو چې په دار یو خزمون نقصان دی. اول زموږ مال ګران و چې لدی او سرزان سو د شتور لواده ځخت اوس مال پورته سو د دوی د غوري مال وزن وخوري 19 کیلو 40 کیلو 14 کیلو دا سه هرې ګونی وخوري.
زما نوم سکم دی اج شوون یوم شیرانی علاقہ محمدی درگاہ. ماتا دغه مال گٹ فدان رسای شیز مور د دولیارو او د دو اوبو د غره د تکلیف خبره ما درته کچ د کوم شیرانی د دی غره دغری فصل یش اندازه 15 ارب لس ارب روپی د جوړوي شي مقصد د فصل وک لتر دی هم زیاته په دې کې په سیغه ګران کلونی او شچلی دم د شیرانی کوم ته اندازه په لس ارب کې 2 ارب هم نه وراغلی. هغه له دغه وجه ناراضی شیز مور خرچه ما درته ول شي په مزره باندې زیاته راځي او د ناولدی وجد د بیوسوکی وجد چې زمور لري نست زمور او بنست د مزدوري د غریبان خلک لګیاوی 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 شکل شهر ته راوړي د مال ګټه شکم د اغل مالک زاخه پنجاب لږی پنجاب لڅل لږی د پنجاب 24 گیمټه بتی ده او ټول روډونه دی ټول اشتورونه دی ګر سوک دی وسایل دی دا شی شکم دی دا دغری ګرم شی دی چې دلته د بیر ورځې کړی درې مورز دا شی خرافه دا ګرم دی شدته اشتور ته نشي برابر د بوم روز د مال سکرټ نقصان وکي مقصد دی مالک هم توانی شي او خریداري کوینه او شدلته مشته مقصد دی د وغرو ته لاري جوړي شي او د اوبو وسایل جوړ شي او د خلکو ته مقصد دی سہولت پیدا شي او د بهر سوداګر له مشره د لی مقصد دی کنټیکټ وکي شدلته اشتور وی او دلته د مال ماشينان لګي دی او دلته د سنټر خلاص شي لکه په پنجاب کې مال سپینځي او مال شتکاجي او دبي بند کاجي او بهر ملک ته لژل کاجي. نو دا ټول فائدہ به مول راځي لموږ ځخه په تر کلو کې د غځخه اندازه 2000 کې لاندې باندې مازل غزي وروړل مقصد لموږ په فوتبال زرمن دوی کاو په بنو په لاهور کې ها من بدوی او چاینا ته په شپږ شل زر ورکو دي د ایسا په شپږ شل زر ایسا شپږ شل زر ځخه شي مطلب ول زر کاټ کې خو یو لک اتزر روپی مطلب دا دی و ګراکت و سوداګر ته پاتې دي دا 2000 و دا غره او دغره و مالک ته او مزدور ته پاتې دي. نو له هغه وختو ځخه هغه خلکو بنگلې و کې په بهر ملک او په اندر ملک زموږ خلک له هغه غریبی دي
شیرانی علاقے کمانی خوا دا پمانی خوا چیک پوسٹ والا دالت کشتم والا ہم ولیاڑی زمر گاڑی دری پدی گاڑی کی تقریبا مطلب دا دے چور تھا نما لوڑی اگا مشتے پیسے رکھ مجھے دا مال دا افغانستان ہم خلاص دی چکس نست تاسی مجھ دا پچیش گواری لیکن اگا ظالمان مجھ دا خواری زمر لاری تسہارا ولیاڑی مجھ پسی دو نقصان دی یو زمر وزن کماجی دای وزن خوری دای چی لشتور بغیر دای دستی وزن خوری داسی مطلب یو نیم سل دو سوا کیلو زمر دای وزن دو خوری تلاور پوری دا مور دوی ته مور خام خام مجبور دوی ته پیسې ورکو چې له دې ځای ولاړ شو بیا نسته بیا ته درابڼه ورسره غته پلیس نه ورکو بیا کشتم والا راوتلې بیا په ډیره باندې موږ نسی په کوټۍ باندې موږ نسی بیا په زو باندې موږ نسی تقریبا دا پر یو غونه زموږ 1500 1200 خرچ راځي د وزن له وجې ځخص موږ مطلب دا دی په تاوان کې رواني هغه وجه دا ده چې موږ سره شور نسته که زموږ شور وای دلته او بل دا دی چې موږ مجبورن دا مال لجو لاهور ته کله موږ دا خدلت لموږ سره برای راس چین ته مطلب زموږ مال تلای بیا به موږ نقصان نه وای موږ لاهور ته لجو لاهور والا یار پر موږ گچی مطلب دا دی بیا یو چین ته ورګی
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده
د قبایلی زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګه چې کال 2013 کې جوړه شوې د دغه جرګه غړي وای دوی یو ځل بیا خپل جرګه فعال کړي ترڅو قبایلی زلو کې اصلاحات عملی شي او دوی سره شوې وعده پوره شي د حکومتي ګوند غړي وای دوی ته بلوچستان او سن صوبا په ان اف سی وارد کې د قبایلی زلو لپاره 3% پورې برخه نه ورکوي دوی هڅه کوي چې د قبایلی زلو مالی ارتیاوی پورا کړی نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې اوري
د قبایلی زلو د ځوانانو جرګې یو غړي مثال خان او رگزی دیوتول موجوده حکومت د قبایلی زلو خلکو سره کړو وادو کې په مکمل توګه ناکامه شوه دی نو دوی ځکه مجبور شو چې د جرګه بیا پاله کی او د حکومت اعلی چارواکو ته د قبایلی ولس مسلې ورسی
کچره په وخت مونږ ته د فندونه راکړي وې د ریلیز کړي وې او د حکومت پرایورټیز کې فاټاوه لکه چې څنګه په بی آر ټی باندې په میټرو بس باندې په اورنج لائن ټرین باندې په 100 اربو روپې لګي دا سه کا لګ هم دغه په پرایورټیز کې فاټاوه نو سپ ډیر کار شوه اوس په د احساسې محرومی نه وې
د باجول نن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر هدایت الله دیوتول دوی د قبایلی زلو د ځوانانو او د خلکو د اندېښنو په اړه خبر دی دوی د ځوانانو سره ملاقاتونه کړي دي خو ځینو زینو کې د پیسو خرچ کې مسلې موجود دي
2018-19 کې چې کوم موږ د مفاق نه پیسې لا شوې هغه 40 ارب روپۍ اکاؤنٹنٹ جنرل وینا تاوا چې موږ 46 ارب کې دوست محمد خان چې کوم پی ٹی آئی سینیٹر دی هغه د کمیټۍ نه واک آؤٹ هم کړی دی او هغه په سینیټ کې بار بار اوچت کړی
سینیټر هدایت الله اول تروسه بلوچستان صوبه او سند صوبه قبایلی زلو ته په ان اف سی ایوارد کې 3% برخه ورکولو ته نه دی تیار نوموړی ویل بلوچستان صوبه دا ولري چې دوی خپل د مالی مشکلاتو سره مخ دي خو بل خو په سند صوبه کې د واکمن تحریک انصاف مخالفه ګوند پیپلز پارټي حکومت دی او دغه ګوند مشران وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دی دوی ته پلان وړاندې کړی چې څنګه به دغه پیسې مصرف کړي نو هل به دوی ان اف سی ایوارد کې په برخه ورکولو رضا کیږي ځکه چې د وړاندې نه هل تجاری شوی پیسې ټول نه مصرف کیږي او په خرچو پیسو کې رونواله هم کم دی د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلی زلو پر مخکیا د پاره بیلابیل منسوبې پیل کړي او روان کال د پاره 18 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ د غسیمو د پاره ایښو دی نو موړي ویلي ک نورې سوبې پیسې ورکي نو د دوی د بجټ کلی 100 ارب روپو ته رسیدلې شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
بلوچستان حکومت له احتجاج کوونکو سره له خبرو وروسته په گوادر کې د شرابو پر ځای ټولو دوکانونو باندې بندیز لګولې. د اکسایز ټیکسیشن او د نشي توکو زدیداری امنیتي وضعیت ته په پام سره د بلوچستان په گوادر ضلع کې د شرابو د ټولو دوکانونو د سمدستي بندولو امر کړی. په دې اړه نور حال د امید سمسور پر راپور کې اوري.
په گوادر ښار کې لتیرو دولس ورځو زخه کوم احتجاجي پر لټ روانو. د دوی لغښتونو زخه یو مهمه غښتنه دا و چې په ښار کې د شرابو پر غیر قانوني دوکانونو باندې دي بندیز ولګول شي. ډایرکټر جرنل اکسایز اینڈ ټیکسیشن د سویلی سیمې تر دویم امر پوری په گوادر کې د شرابو پر ټولو دوکانونو باندې د تړلو امر خور کړی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمختیا او د منصوببندۍ صوبایي وزیر میر زغور بولیدی دغه امر د ټولنیزو پاڼه پر خپل ټویټر باندې هم خور کړی او ویلی دی چې دغه ګامې په صوبه کې د امن امان د موجوده وضعیت له سببه کړی دی. زهور بولیدی تیر ورځ د جماعت اسلامي جرنال سیکرتر مولانا هدایت الرحمن سره لیدلی وو. مولانا هدایت الرحمن په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشري کوي. تیر ورځ احتجاج کوونکو له صوبایي وزیر سره لیدلو وروسته د درو ورځو لپاره د گوادر کوستل های وی ایکسپریس وی باندې احتجاجي ناسته د درو ورځو لپاره ځنډولې وه. د سپیک مرکزی شهر گوادر تربت پیشگان زامران بولیتا اورماړه او د پسنی په زورګونو خر لتیرو دول سروز زخه په گوادر کې پر احتجاج باندې ناس دي. د دوی مهم غشتنی په پیشگان سربندان په گوادر شهر کې غیر ضروری امنیتی پوستي ختمول د غیر قانوني مايان پر شکار باندې بندیز د پاکستان او د ایران سرحدي پوله خلاصول په غشتونو کې شامل دي. دا حکومت لوري د دویم پړاو د خبرو اترو مشري ظهور بولیدی کوله. وی ویل چې حکومت د احتجاج کوونکو څلور غشتنی منلې دي. په دې کې و مهمه غشتنه دا هم و د پاکستان او د ایران د سرحدي پولي وخت له ملیشه کوو زخه وزلي چارواکو ته ورکول سي. دا حکومت لوري و پرلت کوونکو ته دغه امر په لاس ورکول سو او دغه ډول د سمندري ځواکونو د مايانو د نیولو صوبایي څنګه او د ځلې نظامی چارواکي به په ګډه باندې د مايانو د غیر قانوني د شکار د مخنیوي لپاره به هم په ګډه باندې غزمه کوي. مولانا هدایت الرحمن و احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومت خو دوی ته د کاغذ دغه امر په لاس ورکړی دی خو دوی باور پر دوی باندې نه کوي. او وی ویل چې د درو ورځو لپاره به موږ د ټولو غشتونو د منولو لپاره انتظار کوو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لخوا په خارسوی یو بل اعلامیه کې ویل شوی دی چې د گوادر د سمندر په باران ارتیکل په حدودو کې به و بارانی ټرالرانو ته پر شکار کولو باندې بندیز وي او که څوک دغه امر تر پښو لاندې کوي داغه په ضد به ګامونه اخستل کېږي. په یو بل جلا امر کې بیا ویل شوی دی چې د سرحدي پولي د چارو کتنه به د ضلع د نظامی چارواکو لوري تر سره کېږي. د گوادر مرستیال کمشنر یو سرکاری افسر هم نومولی دی چې دوی به د پاکستان کوست ګارد له لوري د ځایي خلګو نیول شوي کښتۍ به بیرته ورکوي. په گوادر کې مایان نیونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته د چینایانو ټرالران راځي د مایانو غیر قانوني ښکار کوي. حمید سمسور یو ایډیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
پنجاب په ساحوال جیل کې د بندي ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی وایي ډاکټر شکیل په یو شمېر رنځونو اخته دی خو صوبایي حکومت د علاج د سهولت نه محروم ساتي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي کونسل غړي ندیم ایډوکیټ شکیل افریدی سره حکومتي چلند د بنیادی بشري حقوقو او ملکی قانون پر ضد بولی. په دې اړه نور حال د پیرولای شاپ راپور کې اوري.
د پنجاب صوبې ساحیوال جیل کې بندیوان ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی د امریکا غږ ته ویلي ډاکټر شکیل د ډیر وخت راهیسې په بیلابیلو رنځونو اخته دی او تر دې چې د غاښونو د بیمارۍ له امله اوس خوراک هم نشي کولی. جمیل افریدی وویل هغه د خپل رور سره په تماس کې دی او دا چې شکیل افریدی یو میاشت وړاندې د جیل سپارډنټ د لارې پنجاب حکومت نه د خپل علاج لپاره خواست کړی و. خود جمیل افریدی په خبره د پنجاب حکومت کوم چارواکي لا په دې اړه څه کاروایی نه ده کړې او نه د ډاکټر شکیل سره رابطه کړې ده. کال 2011 د امریکني فوجونو عملیاتو کې د نړیوال ترهګر شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن وجنې یو میاشت وروسته د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل نیولې و. که څه هم د پخواني اف سی آر قانون د لاندې جنګیالی ډلې لشکر اسلام غړو د علاج په تور د پاکستان یو عدالت ډاکټر شکیل ته درې دېرش کاله بند سزا اورولې وه، خو په دې خبره هر څوک قانع دي چې ډاکټر شکیل ایبټ آباد کې د پولیو څاڅکو د کمپین د لارې اسامه بن لادن په نخښه کولو لپاره د امریکا سره مرستې کړې وې، ځکه پاکستان کې هغه ته دومره سخته سزا اورولې شوې ده. د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی او قانون پوه ندیم انتونی په حکومتي کچه ډاکټر شکیل سره خپل کړی شوی چلند د بنیادی بشري حقوقو په ضد بولی.
اگر آپ کسی کو اپنے شہر سے جو وہاں رہتا ہے اس سے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے صوبے میں اس کو قید کرتے ہیں تو یہ دوسری طرح کی پنشمنٹ دے رہے ہیں آپ اسی بندے کو، تو یہ خلاف ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جیل قانون دلاند شکیل افریدی دا مکمل علاج حق لری. ندیم انتونی زیادہ کڑے بلوی زیادہ دا شکیل افریدی سر دا ہم کی گی چی دا خپلی صوبے پزے دا پنجاب صوبے ساحیوال جیل کی بندیوان ساتلی کی گی. شکیل افریدی پا سزا کی کمی فیصلہ کا ان کی دا پیخور پخوانے کمیشنر صاحبزادہ انیس کال 2011 کے دا اور لگے دو پا یو پیخہ کے بڑھ شوے ہو. کال 2015 لسم کې د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی هم وجل شوی او جمیل افریدی دا داوه هم کوي چې په جیل کې بندیوان د اغرور د ډاکټر شکیل جون د خطر سره مخ دی. د جمیل افریدی په دغه تورونو باندې د پنجاب حکومت خبرګون لپاره د وی او ای د جیلونو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. شکیل افریدی چې کله خپل صوبه کې بندیوانونو د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش داوه حکومت جیل کې هغه ته هر هغه سهولت ورکوي د کوم چې شکیل افریدی قانوني حقدار دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت د سترې محکمې په وینا د بلدیاتي ټاکنو اعلان کړی او د دې لپاره یې د ډیسمبر 19 نیټه ټاکلې. او سترې محکمې صوبایي حکومت ته ویلي چې دغه انتخابات په سیاسي بنیادونو وکړي، خو حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی. د خیبر پختونخوا د کونسلرانو اتحادیه وایي په بلدیاتي قانون کې بدلون راوستو وروسته په ضلعي کچه اختیارات او محکمې راکمې شوې دي. نور تفصیل د ریډیو سنټر رپورټ کې.
د مقامی حکومتونو کونسلرانو اتحادیه وایي په دې ټول ټاکنو کې پلان د ستا اختیارات رقم کړی شوې دي. په صوبه کې د کونسلرانو د اتحادیه مشر حمایت الله مایار وایي په کال 2001 کې په بلدیاتي قانون کې چې کوم اختیارات او محکمې ورکړې شوې وي هغه اوس رقم کړی شوې دي او په ځینې ستا د ناظم منتخب کېدو په ځای اوس د تحصیل په ستا د چیرمین یا میئر انتخاب کیږي. دوی وایي وړاندې په بلدیاتي ټول ټاکنو کې صوبایي اتیش محکمو په لاندې ستا کار کولو، خو اوس دغه دویش محکمو ته راکوزي شوی دی او دا به د خلکو د ستونزو د هواری په ځای مشکلات پیدا کړي.
تحصیل کې چې
کمینو صرف هغه دفتر شپږو دفتر خود نور چې کمینو واپس صوبې ته لاندې یو ډېر لوی زیاتی او ظلم وشو د عوامو سره. دغه د عوامو مسلې کوم چې په دایي خپل ضلع کوارټر کې حل کېدلې یا دایي په تحصیلو کې حل کېدلې هغه مسلو له خلک اوس پېښور ته ځي.
د بلدیاتي قانون په حواله مو د صوبایي سټینډینګ کمیټې او حکومتي غړو سره رابطه وکړه خو هغوی څه ځواب نه دی ویلي. په تاریخي توګه په پاکستان کې زیاتره بلدیاتي یا د مقامي حکومتونو انتخاب په پوځي حکومتونو کې مخې ته راغلی دی. په کال 2001 کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په وخت کې د بلدیاتي حکومتونو قانون جوړ کړی شوی و او بیا وروسته په کال 2014 کې دغه قانون کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدلون راوستي و چې پکې 30% د صوبایي بجټ برخه ضلعي حکومتونو ته ورکړی شوی و. خو په کال 2019 کې صوبایي حکومت په بلدیاتي قانون کې نور بدلون راوستو او د ضلعي ناظم د چوکې ختمولو سره سره یې په ضلعي سطح جوړې سم محکمې واپس صوبایي حکومتونو ته حواله کړې دي او اوس د تحصیل په سطح د چیرمین یا میر انتخاب نیغ په نیغه کولی شي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د مطالعې پاکستان استاد او د مقامی حکومتونو سیړنکار سجاد خان وایي دا د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده چې د پاکستان د آئین آرټیکل 30 ای یقیني کړي. دی وایي دې سره په مقامی سطح نه یوازې د خلکو ستونزې هواري شي بلکې سیاسي رهنما هم دلته پیدا کیږي. سجاد خان وایي اکثره سیاسي جمهوري حکومتونو د بلدیاتي ټولټاکنو مخالفت کړې ده.
کم بیسک سرویسز دي هغه به حکومت چاته پرووایډ کوي عوامو ته به پرووایډ کوي خو په پاکستان تر اوسه په دې کې ناکامه دي او زیاتره دلته چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه کم نېشنل لیول باندې کم حکومتونه دي هغه د خپل مقاصد لپاره یوز کړي دي استعمال کړي دي.
د کال 2019 د بلدیاتي قانون لاندې د تحصیل پستا ناظم یا چیرمین نیغ په نیغه منتخب کیږي او د یونین کونسل پستا د ویلج کونسل او نایبر هډ کونسل نه وګړي منتخب کیږي چې پکې سلور سیټونه د خزو ځوانانو کسان او لګکیو د پاره مختص کړی شوې دي او د درې غړو په جنرال چوکو باندې انتخاب کیږي او د یونین کونسل په ستا زیات اوټونه اخستون کې به د دې وغړو مشر وي او د تحصیل کونسل غړي به جوړ شي. یاد دي وی چې د بلدیاتي ټاکنو کیس په ستره محکمه سپریم کورټ کې روان دي او د اوریدنې د پاره د نومبر 30 نیټه مقرر کړی شوې ده چې دا فیصله وکړي چې بلدیاتي ټول ټاکنې به په سیاسي بنیادونو کیږي یا په غیر سیاسي بنیادونو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
په نړۍ کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 22مه ورځ وی او بیا د دسمبر تر 13مې نیټې پورې لمانځل کیږي ترڅو د خزو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په دې اړه د ډوی سره خبرې کړې دي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي ښکار شوي. تفصیلی د صادق قاسم شاپ ریپورت کاوري.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې خزیوای د کرونا په ورځو کې دوی هم د زهنی جسمانی او معاشي تشدد ښکار شوي. یو کارکون کی خزا او مور سمینا خان وای د کرونا وبا په ورځو کې به د کور نړینا چې په خپل سمره غوسه او د سمره د باو ښکارو د غټوله غوسه په خزو باسهله او زهنی د باو به په هم اچولو.
زما خپل ذاتی تجربه په دې اخ لدا ده چې د کور دوران کې ما او کتل چې زما زیاتر د زده جذباتي تشدد ښکار شومه په مختلفو عقل باندې زما باندې د کور د نارینه د عقل کورنی چې کوم ذمہ داري وي هغه به زیات مشکل شوي زما د پاره. او چونکه ټول سړی د دفترونو نه پکور وو نو چې په دفترونو کې کم کار هغه افس بوای بکونه هغه بیا پکور کې د زنانو نه اغشتو او د دین علاوه چې پخپله په کورونو کې تنگ شو نو په وړه وړه خبره باندې به جګړه شروع کړي او تیرې پاتې وینا او د هغه په وجه باندې خځله ذهني پریشانی ورکول دا خبره ډیره عامه وي.
هغه وای اکثر خځې دا نه وای چې دوی په کور کې وهلي تکول کیږي، خو هغه وای دوی په کورونو کې دننه تغه ورځو کې د هر قسمه جسمانی او ذهني دباو نه تیرې شي.
نو کوشش په مکو په کور کې دننه د خځو د پاره بیا یو بل دا مشکل شو چې هغه په کور کې دننه بیا نورم ځن د ټولو نه بیل کو چې دا څه قسمه بد حالات جوړ نشي یا جنگ جګړه اون شي. نو په اکثره خبرو باندې خاموش پات کېدل یا د هغه د ترخو خبرو جواب نه ورکول یا په ځان باندې تیرول څه داسې رنګ تجربونه زه او ما سره نور ډېرې خویندې د دې قسم خبرونه اترونه تیرې شوې.
د ښځو د حقونو لپاره فعاله او بلاګر یا لیکواله پلوشه عباس هم په ښځو د کرنا او په محال ذمہ‌داري سیوا شوې وي او دوی د سلونه زیات دباو او د پریشانۍ ښکار وي.
اغوی کارو د کول د کور د سړوب کارو د کول خزم کول بیا د خزو ذمہواری لګه زیاته ګړل کیږي چې هغه لګ غلط کانسپټ ذمہواری خو پکار چی ډیوایډډی نو په خزو ک نور سلو نو موږ ټول باندې مینټل سټرس هو لکه یو بوج به په موږ زیاتو د سړو په نسبت د پندیمک دوران کې موږ خپل کیریئر زم مخې ته وړل موږ به د بچو خیال هم ساتو موږ به د دې باندې احتیاطونه زموږ په ذمه او زیاتر.
د ښځو د حقونو لپاره مردان کې یو فعاله او استاذه سایما کرامت چې د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې سره هم تعلق لري وايي د کرونا وبا په ورځو کې هغې کم شخصي سکول کې د استاذ په حیثیت کار کولو هغه د نوکران او باسل شو ځکه په دغه ورځو کې هغه د معاشي مسلو ښکار شو او د سخت ذهني دباو نه تیرېدله.
زما لازمی خبره ده چې جواب امر نه لاړه لکه نو بیا زما فاینانشل کرایسس ډیر زیات شول او لکه یو کال ما د کسه تیر کړه.
د ملګرو ملتونو لترفه د تشدد خاتمي عالمی ورځ او د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دغه 15 ورځې د تشدد خاتمه او په دې حق لا په خوراوله لپاره په ټوله دنیا کې منځل کیږي. په دې موقع هغه پښتني خځې چې بیل بیل طریقو سره د نورو خځو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي وايي په خپل هم دوی د مختلف قسمه تشدد ښکار شوي خو دوی غوښتنه کوي په داسې قسمه تشدد چوپ پاتې کېدو په ځای د خځو پر ضد کېدونکې تشدد خاتمه لپاره आवाज پورته کول پکار دي. سادیا قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva،
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه یو
خګورې دنکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د شاعر نوم د ښاغلي اسلام الدین دلگیر. محترم مجبور سورانی سے پخپل کتاب د بن و ادب کې د ښاغلي اسلام الدین دلگیر په حواله داسې لیکي وی چې د دلگیر خپل نوم اسلام الدین دی او دی په کال 1923 کې د اپریل په 10 نیټه د جمعې په ورځ زیږیدل دی. ابتدایي تعلیم یې په خپل کلي کې حاصل کړی دی او بیا د بنو خار په ګورمنټ های سکول کې داخل شو او 10 جمعه د هلته نه پاس کړ او بیا یې جی وی ټریننګ هم وکړ او په محکمه تعلیم کې د یو استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړ. سموده پټواریتوب هم کړی دی. ښاغلی دلگیر صاحب چې د دلگیر تخلص لري هم دغه رنګ هر وخت دلگیر وي. خغلی دلگیر صاحب هم اول په پښتو ادبی ټولنه کې شاملو، خورستو په سوجه د پښتو ادبی ټولنې نه خفشو او تنقیدی ټولنې ته راغې، او بیا تر ډیره وخت پورې هم په تنقیدی ټولنه کې و. د خاغلی دلگیر صاحب د نظم د مجموعی نوم ړنګ مزار دی. د دینا علاوه د نثر لیکونه هم دغه شان پراته دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. پنامه د هغه ذات کړم ابتدا، پنامه د هغه ذات کړم ابتدا، چې مالک دې د فنا هم د بقا، لبادونو د خزان په امان شه، لبادونو د خزان په امان شه، کړم د سرو غند قطا د دعا، او اے امیدا همیشه دې درتا خیر وی، اے امیدا همیشه دې درتا خیر وی، ګران کارونه رسوي سر ته په ما، او د نصیب سنگ پارس میں مند نکڑا، د نصیب سنگ پارس میں مند نکڑا، کمی چان کڑا واڑ کھانی د دنیا، او بلبل زڑ میں د چشمان پلار لاڑو، بلبل زڑ میں د چشمان پلار لاڑو، ورت گل شو کل مخ میں د اشنا، پردی پریگ دا اخپلوان سر پردی شو، پردی پریگ دا اخپلوان سر پردی شو، محبت لزرونو لارو شو انقا، او زدلگیر ناز او ادائی دیار بولم، زدلگیر ناز او ادائی دیار بولم، حرکتونا که هر سوکری نازیبا. خوګوري دنکو پراتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوې لم سپارو او خجون درته غواړو.
اردونکو دا وایس اف امریکا ایډیو دا راپورونه مو اوریدل.
په امریکا کې د بایدن هیرس حکومت د غربي کورای ارض د سیمي ملکونو سره د امریکای د کړو لوزونو د نور زیات مضبوطولو په خا اراده کړی دا، او په دې لړ کې د شریکو اقدارو په بنیاد خارجه پالیسی اختیار کړی دا. دا پالیسی د صدر بایدن د دې سوچ یو برخه ده چې د دغې سیمي ملکونه د محفوظه او سوکاله وي، او د صحت د خو اسانو او جمهوریت خاوندان لیوي. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی، موږ د برازمي امریکا ملکونو سره د جمهوریت په مضبوطولو، د بډو رشوتونو په نوغي وستو، او د خې حکمرانۍ په قیام کې لاس امداد کولو ته تیار یو، چې دا شان دغو ملکونو ته د ذاتی مت سرمایه کاری رامات شي، او د زلمی کل د پاره پکې د کار روزګار موقع پیدا شي. صدر بایدن د وسطي امریکای په هندوراز، السلواډور او ګواتیمالا ملکونو کې د خې حکمرانۍ د مضبوطولو، د بډو رشوتونو د نغې وستو، او د اقتصادي سوکالۍ د فراخه کولو په کارونو د سلورو اربو ډالرو د خرچ کولو پوخ نیت کړی دی. صدر بایدن د امریکای لومبه صدر دی چې د بډو رشوتونو د نغې وستو مقصد د یو جاری کړي یا داشنامې په ذریعہ د امریکای د قومي سلامتیا د اهمو مسلو ځینی یو مسله په ګوته کړی ده. نړیواله ترقای د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ په لومبیزل د بډو رشوتونو خلاف یو عملی ډله جوړه کړې ده، چې د هغو تحقیقات کوونکو او اصلاحاتو کوونکو مرسته وکړي، څوک چې بډې خواره په ګوته کوي، او هغه نظامونه ړنګوي څوک چې بډو خورو سره لاس امداد کوي. کله چې د ملکونو مشران د معاملو د جانچ پړتال او پدې کې د تولی ساتلو د عمل په احترام کولو سلاشي، او د بارسوخه خلکو د خپل جرمونو د سزا نه د بچکولو کسانو خلاف اقدام کولو ته تیار شي، نو امریکا و د دوی مضبوط اتحادی وي. د دې ژوندۍ مثالونه اکوادور او ډومینیکن ریپبلک ملکونه دي، خو کله چې سیاستدانان د بډو رشوتونو د نوغي وستو خلاف جنگ ناکامه کوي یا د جانچ پړتال کولو او تولی ساتلو عمل کمزوري کوي، امریکا به دوی رساري لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د ګواتیمالا په لوی سرکاري وکیل کونسلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور ویل دي چې امریکای ذاتی مت سره د ملګرتیا په خ اراده کړی ده. په کولمبیا کې د یو ایس ایډ مالی مت سره د ملګرتیا له سبب مقامی بانکونه د دې جوګشي وی دي چې د کال 2015 نه د یو ارب ډالرو نه زیات تجارتی رقمونه د هغو علاقو ودانې ته وشتي دي چې د کولمبیا د 500 کالو د جنگ د لاسه زپلې شي دي. منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کې چې مونږ له لازمن د لاتینی امریکای او د جزایری غرب الهند خلک ځان ترانیز دی کول پکار دي او د دوی په ملګرتیا رااله غربي کورای ارزنا د یو مساوی او سوکالي سیمې د جوړولو د پاره کار کول پکار دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی واخ